آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د قوس د میاشتې 28 ده، چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 12 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو وایي.
السلام علیکم، تاسو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د کډوالو د ادارې لخوا په یو تازه رپورټ شوي رپورټ کې ویل شوي چې سوریایان، افغانان او عراقیان په 2013 کال کې د دغې ټولنې په 28 غړو ملکونو کې تر ټولو ډیر پناه غوښتونکي وو. د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه د باندې 18,000 سوریایانو، څه د پاسه 9,000 افغانانو او 8,500 عراقیانو په اروپایي ملکونو کې د پناه اخیستلو وړاندیزونه وکړل. که څه هم چې په تیرو څو کلونو کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانستان، سوریې او عراق وګړي وو، خو د څو میاشتو راهیسې د ایراني او ترکی پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. افغان حکومتي سرچینې وایي راتلونکې اونۍ په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي. ویل کیږي په دغه غونډه کې په درې اساسي مسلو سولې، ټیرریزم سره په مبارزې، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل او اقتصادي همکاریو خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد نه غواړي چې د افغانستان د خاورې نه د پاکستان ضد فعالیتونو دپاره ګټه واخیستلی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دغه څرګندونې د خپلو مخکینیو خبرو د تشریح دپاره کړې دي، چې ویلي وو د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه هند باید د افغانستان د سولې په بهیر کې فعال رول ولوبوي. اغلی قریشي ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د سیمې د ملکونو لکه هند، ایران، تاجکستان او چین ګډ مسولیت دی. هغه په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند رول ضروري وګڼو. پاکستان د پښتون تحریک غونډې ته په ورغلي خبریالانو باندې قضیه کړې دي. د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان سیمې کې پولیسو د جنوبي وزیرستان په دوو تنو خبریالانو له دې قبله قضیه کړې ده چې د پښتون تحفظ تحریک یوې احتجاجي غونډې ته ورغلي او رپورټونه یې خپره کړي وو. خبریال سیلاب محسود وایي چې د هغه جرم یوازې دا دی چې د پښتون تحریک په اړه یې رپورټ خپور کړی وو. دغه دواړه خبریالان د جنوبي وزیرستان سره تعلق لري، خو په ډیر اسماعیل خان کې ژوند او کار کوي. د ډیر اسماعیل خان یو پولیس افسر امریکا غږ ته وویل چې هغه دواړه کسان چې قضیه پرې شوې ده، د یو نوم سیلاب محسود او بل ظفر وزیر دی، خو په دې اړه یې سندې ویلي چې هغوی یې ولې نیولې دي. د خبریالانو د یوې اتحادیې مشر سیلاب محسود د دغو دواړو ضد د حکومتي اقداماتو تایید کړی دی او وی ویل چې یوازینی جرم یې دا دی چې د پښتون تحفظ تحریک په احتجاج کې د خبریال په حیث ګډون کړی و. د پېښور د خبریالانو د اتحادیې مشر سیف الاسلام د دغو دواړو ضد قضیه غندلې ده او وایي چې خبریالان به د دې خلاف احتجاج کوي. امریکا پاکستان د مذهب ازادۍ نه د سرغړونکو په لیست کې شامل کړی دی. امریکا پاکستان د هغه ملکونو په تور لیست کې شامل کړی دی چې د مذهب د ازادۍ نه سرغړونه کوي. امریکا تیر کال پاکستان د مذهب د ازادۍ نه د سرغړونې له کبله په سر لیست کې اچولی و او اوس یې پاکستان د سرغړونکو په لیست کې شامل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی مایک پومپیو د مذهب د ازادۍ د نړیوال قانون په اساس د پاکستان په شمول سعودي عربستان، ایران، چین، شمالي کوریا، برما، اریټریا، سودان، تاجکستان او ترکمنستان په تور لیست کې شامل کړي دي. امریکا په دغه اعلامیه کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د حقوقو د خوندي کولو لپاره دغه اقدامات کړي دي چې په پاکستان فشار واچولی شي. بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نړیواله کچه د مذهب ازادي د ولسمشر ترامپ د ادارې لومړیتوب دی. یادونه ورته چې امریکا هر کال د مذهب د ازادۍ د سرغړونکو ملکونو لیست خپروي. که چېرته پاکستان په دغه اړه اقدامات ونه کړي، نو کېدې شي چې پاکستان جریمه شي. په هند کې په ایالتي انتخاباتو کې د مودي ګوند د بھارتیا جنتا ګوند په دوه مهمو ایالتونو کې بایللې ده او په دریو ایالتونو کې سخته مقابله روانه ده. د هند د انتخاباتو رسمي لومړنۍ نتایج ښایي چې د هند صدر اعظم مودی په دوو مهمو ایالتونو کې د ماتې سره مخ دی. دا به د هغه د صدر اعظمۍ د دورې د پیلېدو وروسته لومړنی ځل وي چې دومره لوی شکست خوري. د بی جی پی مقابله د کانګرس د ګوند سره ده. دغه دواړه ایالتونه د راجستان او بل د مدیا پردیش ایالتونه دي. تر اوسه پورې لا د انتخاباتو حتمی نتایج نه دي اعلان شوي، او د چین او کاناډا د هغې نه وروسته اړیکې خرابې شوي دي چې چین تېره اونۍ یو پخوانی کاناډایی ډیپلومات په بیجینګ کې ونیو. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. تاکل سوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د روانې اونۍ په سر کې په کابل کې په یوه ګډه غونډه کې د افغانستان د سولې او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو په زیاتېدو خبرې وکړې. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری دی رپورټ.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل شوی در روان شنبه پورس کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې سولې او تروریزم سره د مبارزې په اړه مسلو خبري وکړه. افغان حکومت کې د نړۍ اکثر چینی د سه شنبه پورس خبر اعلان ته د شنبه د ورځې د ناسې په اړه د معلوماتو پر وخت ویل چې د سولې او تروریزم سره د مبارزې د مسلې ترڅنګ به د درې هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د کمیدو او د درې هیوادو ترمنځ د اقتصادي همکاري د پراخېدو په لارو چارو هم سره خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلې کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ادریس زمان نن په کابل کې د چین د سفیر لیو جنسنګ سره کتلی او د دواړو خیزو او د ریاړ خیزو ډیالوګ په اړه سره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیر یک شنبه په ورځ خبر اعلان سره په خبرو کې دغه ریاړ خیزي ناسې خبر ورکړی وو او ویلي چې په دغه ناسې کې د ګډون لپاره شنبه په ورځ کابل ته ځي.
پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ صاحبان مل بیٹھے.
موږ غواړو چې د عالی جنابان سره کینی، موږ خود خبرو زمينه برابرو، فیصله خو به هغوی کوي چې وسې ترمنز اختلافات شته دي. موږ خود یو همکار کردار تر سره کولای شو او پاکستان دا رول لوبوي. پاکستان د دې لپاره دا رول لوبوي چې دا غنی چې تر هغه چې په افغانستان کې سوله او ثبات نوي ټینګ شوی پر موږ هم اغیز پرې باسي.
هم به متاثر ہوں گے.
خاغلی قریشی ویل کده ترکمنستان څخه د افغانستان لارې د غازو د نلیکی د پروژې د عملی کېدو خبره ده او کده منځنۍ اسیا څخه د افغانستان لارې جنوبی اسیا ته د برېښنا د کاسا زر پروژې خبره ده. تر هغه چې په افغانستان کې سوله او ثبات نوي ټینګ شوی دغه پروژو پلي کېدل به هم ممکن نه وي. دا د ریاړ خیز ناسته د چین په نوښت جوړیږي. د دې را روانې ناستې وړاندې تیر کال د دسمبر په 3مه چین د درې هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو د ریاړ خیز ناستې کوربه وو. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان د پاکستان او چین ترمن نږدې اړیکو او په چین کې یغور مسلمانانو لخوا بیجینګ په وړاندې رامخته شوی ستونزو ته په کتو دا غړي چې چین په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې خپله ګټه هم ویني. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم دا غړي چې دغه سیناستي چې د افغانستان د ګاونډیو لخوا کیږي او هدف یې د سولې ټینګېدل وي، د سیمې څخه د بهر هیوادونو د هڅو پرتله د سولې د ټینګېدو په برخه کې مرسته کولی شي.
د افغانستان غم پخوا یوازې د افغانانو په سر باندې و. جنګونه دلته وسول په افغانستان کې، مړي په افغانستان کې وسپله. اوسنۍ حالات داسې دي چې دا غم داسې معلومي دي لکه شریکېږي چې د سیمې ملکونه دا در کوي چې په افغانستان کې چې هر څه کېږي هغه زموږ په زیان باندې وي. سبا دا به دا اور به موږ ته رارسېږي. نو په دغه نسبت باندې دوی کوشش ته دې کوي چې په افغانستان کې دا اور مړ شي او د دوی خوا ته ور ونه رسېږي.
سید اکبر هغه وایي چې د سیمې هیوادونه لکه چین او پاکستان د افغانانو ترمنځ د سولې په برخه کې مهم رول لوبولی شي. د روان شنبې په ورځ د ریاړ خیزې ناسته په داسې کی جوړیږي چې دنه په افغانستان کې د سولې خبرو لپاره د چمتووالي په هڅو کې چټکوالی راغلی. د دغه هڅو په لړ کې افغان حکومت د سولې مشورتي بورډ د جوړیدلو خبر ورکړی. په دې بورډ کې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو سربیره د حکومت بهر د افغانستان د یو شمېر جهادي ډلو د مشرانو په ګډون یو شمېر سیاسي مشران هم غړیتوب لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي چې محکمو په تیرو څلورو کلونو کې څه باندې 280,000 دوسیې څېړلې او په اړه یې پرېکړې کړې دي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د پخوا په پرتله د افغانستان په ستره محکمه کې د پام وړ اصلاحات راغلي، خو لا هم په زیاتو قضیو کې د عادلانه محکمې اصول په پام کې نه نیول کیږي. د امریکا ژه خبريال ممتاز بهیر په دې باره کې لکابله رپورت را لېږلی.
د افغانستان د ستر محکمې ویاند امان الله ایمان د سیشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی د رشوت اخیستلو او فساد د مخنیوي لپاره د قضایاو د مدیریت سیستم جوړ کړی چې تر دا مهاله څه باندې 1400 دوسیې پکې ثبت شوي دي. ښاغلی ایمان وویل چې په 1300 کلونو کې د افغانستان سترې محکمې 2100 دوسیې څېړلي او په اړه یې وروستۍ پرېکړې کړې دي.
دا په دې معنی باندې چې په قضا کې یو دوسیه هم هغه دوسیې چې له 13 کلونو نه په التوا کې پاتې وي یا ورته رسیدګي نه وشوي هغې ټولو دوسیو ته علاوه د دې چې رسیدګي شوې ده، بلکې اوس موږ په هماغه قانوني موعد کې چې قانون مشخص کړی دی هرې دوسیې ته باید رسیدګي وشي او قاضیان په دې باندې مکلف ګڼل شوي دي د دوی د چارو نه تفتیش او نظارت کیږي. په همدې اساس باندې موږ وایو چې په 1400 کلونو کې موږ تقریبا تر 2 لک یا تر 2 لک و 300 زرو نه لوړ شمېر دوسیې رسیدګي ورته شوې ده.
ښاغلی ایمان همدارنګه وویل چې په 1400 کلونو کې 301 په فساد ککړ قاضیان، سرنوالان او مدافع وکیلان نیول شوي او قانوني چلند ورسره شوی دی. هغه زیاته کړه چې د فساد د مخنیوي لپاره د افغانستان په کچه 80% قاضیان چې سب باندې 1400 ته رسیږي په بیلابیلو ځایونو کې تغییر او تبدیل شوي دي. د عدلي او قضایي چارو کارپوهان وایي چې د پخوا په پرتله د افغانستان په ستره محکمه کې د پام وړ اصلاحات راغلي، خو لا هم په زیاتو قضیو کې د عادلانه محکمې اصول له پامه غورځول کیږي. د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مسلکي مرستیال بصیر حقیار امریکا غږ آشنا ته وویل چې په 1400 کلونو کې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو په ځانګړي ډول سترې محکمې د فساد پر ضد مبارزه کې جدي اقدامات ترسره کړي، خو په محاکمو کې د قضیو د څېړلو پر مهال لا هم قانوني نیمګړتیاوې شته دي.
هغه څه چې مثلا ډېر وخت سلیقوي برخوردونه کېدل یا په ډېر صراحت سره د قانون خلاف بعضي کړنې په دې قضایي ارګانونو کې محاکمو کې ترسره کېدل هغه ډېر کم شي. ولې د عادلانه محاکمې معیارونه اوس هم ډېر وخت هغه رقم چې قوانین پیشبینی کې هغه څه نه رعایت کیږي. مثلا د عادلانه محاکمې یو د طرفونو د مدافع وکیل شتون دی، د مدافع وکیل استدلال نه، خو په ډېر تاسف سره وایم چې اکثره وختونه یا په اکثره محاکمو کې خاصیبان استدلال ته غوږ دي، ولې اصلا هغه استدلال منطقي والی او حقوقي والی ته بیا په خپل حکم کې انعکاس نه ورکوي.
ښاغلی حقیار زیاته کړه چې مدافع وکیل په محاکمو کې سمبولیک حضور لري او د هغوی منطقي او حقوقي استدلال ته د قاضیانو لخوا اعتنا نه کیږي او په اساس یې حکم نه صادروي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې 2 ورځې وړاندې د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ د سترې محکمې لوی سرنوالۍ او پوهنې وزارت په اړه په خپل سروې کې دغه بنسټونه تر ټولو فاسدې ادارې بللې دي. خو د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان د شفافیت د سر بنسټ دغه سروې رد کړه او هغه یې غیر عادلانه او مبهمه وبلله. د افغانستان ستره محکمه 2500 قاضیان لري چې 300 یې ښځینه قاضیانې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د کرهنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله د زعفرانو په تولید کې 22% زیاتوالی راغلی دی. دغه وزارت وایي چې سږ کال په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 14 تنه زعفران تولید شوي دي. لیمینیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې سږ کال د دغه هیواد زعفرانو فوق العاده وده کړې ده او د تیر کال په پرتله پکې 22% زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې سږ کال په 1200 جریبه ځمکه کې زعفران کرل شوي چې نږدې 14 تنه زعفران پکې تولید شوي دي. ښاغلی رستمی وویل چې ډیری زعفران په هرات، فاریاب، کندهار، بلخ، سرپل او فراه ولایتونو کې کرل شوي او تولید شوي دي. ښاغلی رستمی د زعفرانو د کښت او تولید د زیاتوالي لاملونو ته په اشاره وویل:
بعضی روشهای جدیدی کې بوتانه باعث
ځینې نوې کړنلارې چې د زعفران د کښت او تولید د زیاتوالي لامل کیږي کرنې وزارت پیل کړي دي، چې موږ په ګلخانهي توګه په بامیانو، دایکنډي او کابل کې یو شمیر شنې خونې د چین هیواد په مرسته جوړې کړې دي چې له نیکمرغه ښې پایلې لرلې.
از طریق روشهای ګلخانهي هم بسیار خوب بوده.
دغه وزارت وایي چې په پام کې د راتلونکي لمریز کال د زعفرانو د تولید کچه 14 تنو ته ورسیږي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت همدارنګه وایي چې په 3 ولایتونو کې د زعفرانو د وچولو سلپایې ماشینونه لګولي او نږدې 1000 کسانو ته د زعفرانو د کرلو او تولید په برخه کې زده کړې ورکړې دي. یو شمیر زعفران کاران که څه هم په دې برخه کې پرمختګ مني، خو وایي چې لا هم یو شمیر ستونزې شته چې باید حل شي. د افغانستان د زعفران کارانو د اتحادی او غړي شکری سار امریکا غږ ته وویل چې د زعفرانو د بازار موندنې او بسته بندۍ په برخه کې ستونزې لري چې نشي کولی تر هغو هیوادونو زعفران ورسوي چې افغان زعفران په لوړه بیه پیري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په کندوز کې د توبرکلوز د نوي جوړ سوي روغتون ودانۍ پرانستل سوه. په دغه روغتون کې به د شمال ختیځو ولایتونو د توبرکلوز ناروغان تداوي کیږي. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په کندوز کې د توبرکلوز نوی جوړ شوی روغتون 40 بستر لري او مالی لګښت یې د یو این ډی پی لخوا ورکړل شوی دی. په خوا په کندوز کې د توبرکلوز لپاره کوم ځانګړی روغتون نه و. د توبرکلوز ناروغان به کابل او نورو ولایتونو ته لیږدول کېدل. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی وایي چې دغه روغتون به مجهز کړي او د پرسونل لپاره به یې هم غم وخوري
او انشاءالله هم قریب به د دې د تشکیل په خاطر باندې هم کار وسي او دا شفاخانه به انشاءالله د زون په کچه باندې د توبرکلوز د مرض د علاج لپاره به یو ډېر لوی مرکز وي.
د کندوز د عامې روغتیا رئیس عبدالمتین عاطفي وایي چې په کندوز کې ورځ تر بلې د توبرکلوز یا سل مریضان مخ پر زیاتېدو دي او علت یې دا دی چې په ټول شمال ختیځ زون کې د توبرکلوز د ناروغانو لپاره کوم مجهز روغتون نه و.
ارقام توبرکلوز نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کردن و علت عمدهش هم نیست که
د توبرکلوز مریضانو شمیر د تیر کال په نسبت زیات شوی دی او علت یې دا دی چې په دغه ولایتونو کې د توبرکلوز کوم مجهز روغتون نه و موجود. د توبرکلوز د روغتون مدیر ډاکټر نصر الله نوري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 10% د توبرکلوز د ناروغانو شمیر زیات شوی دی.
تقریبا 4 سال ما 1500 مریض بود و این سال 1684 مریض ما داریم.
د تیر کال په نسبت په کندوز کې د توبرکلوز د ناروغانو شمیر زیات شوی. تیر کال تقریبا 1500 تنه ناروغانو مراجعه کړې و خو سږ کال 1440 تیا ناروغان لري. هغه زیاتوي چې تیر کال په مقاوم توبرکلوز د اخته ناروغانو شمیر کم و خو سږ کال یې 104 تنو باندې د مقاوم توبرکلوز د ناروغ شک شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم نړیوال رپورټونه. ملګرو ملتونو 15.5 میلیارد ډالر غوښتي دي چې په راتلونکو کلونو کې به د سوریې د میلیونو مهاجرو او د دوی کوربه ګاونډیو هیوادونو سره مرسته وسي. لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
ملګرو ملتونو ترکیه، لبنان، اردن، مصر او عراق وستایل د سوریې په میلیونو مهاجرو سره مرسته کوي، سیاسي پناه ورکوي او حفاظت کوي چې اوس د دغې ستونزې اتم کال دی. مګر دوی وایي د دغو کوربه هیوادونو په اقتصاد او پرمختګ باندې دا مرسته یو لوی پیټه ده. نړیواله ټولنه وایي په 2011 کال کې د سوری کورنۍ جنگ ونښته. له هغه وخت نه راپدوی خو د مهاجرو او هغه ټولنو لپاره شرایط ورځ په ورځ خرابیږي چې مهاجرو ته یې پناه ورکړې ده. دغه ټولنه وایي له 80% تر 80% پورې مهاجر د نیستۍ له حد نه ټیټ ژوند کوي. ماشومان له زده کړې نه بې برخې دي او ډېرې مجبور دي کار وکړي چې د خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د منځنۍ او شمالي افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې مدیر امین عواد وایي په سوریه کې جنگ تر زیاتې اندازې پورې پای ته رسېدلی دی. دی وایي په داسې حال کې چې حالات ښه شي ځینې مهاجر خپل وطن ته ستنېږي. عواد خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
There are on the way of return inside Syria and we are working with the government of Syria with other countries neighboring Syria and with the international community at large to help remove these obstacles for return and create environments that are conditioned for
the return. دا نه نه په سوریه کې د مهاجرو د بیرته ستنېدلو په لار کې ډېر خنډونه شته دي او موږ د سوریې د حکومت د سوریې د نورو گاونډي ملکونو او د بین المللي ټولنې سره کار کوو چې د مهاجرو د بیرته ستنېدو لپاره د دغو خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي او داسې شرایط برابر کړي چې د مهاجرو بیرته ستنېدو لپاره مساعد وي. موږ له مرسته ورکوونکو نه غواړو چې تر هغې پورې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اواد وایي په سوریې کې ثبات لرې خبره ده، د ادلب په شان سیمو کې جنجالونه روان دي او په نورو ځایونو کې پیلیږي. دی وایي د مهاجرو د ستونزې پای ته رسیدل لرې خبره ده. د دې معنا دا ده چې په ګاونډي ملکونو کې اوسیدونکي سوریایان او د دوی کوربه ټولنې به د نږدې راتلونکي لپاره بین المللي مرستو ته اړ وي. یو این ایچ سی آر وای د 2018 کال نه راپدې خو تقریبا 110,000 تنه مهاجر سوری ته ستانه شوي دي. دا د 5.6 میلیون مهاجرو چې لا تر اوسه په تبعید کې ژوند کوي یوه ډیره وړه برخه ده. د ملګرو ملتونو ادارې وای دغه پیسې به د مهاجرو په روغتیا، د څکلو په پاکو اوبو، حفظ الصحې، خوړو، تعلیم، د ټولنې په خدمتونو او په نورو ضروري مرستو ولګول شي. د هغو 4 میلیونو کسانو سره به مرسته وشي چې د مهاجرو کوربه دي. دوی وایي دغه ټولنې تر زیات فشار لاندې دي. دوی وایي د دوی سره به بشري مرستې او همدغه راز اساسي خدمتونه زیات شي. د محلي موسسو او ښاروالیو سره به مرستې وشي چې په ښه شان فعالیت وکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو ریدونکو، په هغه سروې کې چې د ملګرو ملتونو وجهه صندوق کړی ده، پکښې ویل شوی دی چې په نایجیریا کې د هغو ماشومانو په شمار کې چې ښوونځیو ته نځي، د 10.15 میلیونو څخه 10.2 میلیونو ته جګه سوی ده. د ابوجا څخه د امریکا ژغ خبریال رپورټ رالېږلی.
د دغو ماشومانو نه زیاتې د نایجیریا په شمالي ایالتونو بورنو، یوبي او اداماوا کې چې هلته د بوکو حرام افراطي ډله تعلیمی فعالیتونه اخلالوی ژوند کوي. هلته ډیر زیات ماشومان مکتب ته نه ځي او حتی ځینې هیڅ ښوونځي ته نه دي تللي. یوه مور چې نه غواړي ماشومان یوازې د کور نه بهر لوبې وکړي، غواړي چې هغه هم په خپله د خپلو ماشومانو سره بهر ساتیری وکړي، مګر سره له دې هم هغه د خپلو ماشومانو د آیندې په باب ډیره اندېښنه لري. هغه وایي هغوی سلور دی، دوی مکتب ته ځي، یوه بله ماشومه ده، مګر سره له دې هغه په عمر کمه ده، مګر اوس دومره لویه شوې چې مکتب ته تللی شي. که مالي مشکلات نه وي نو د هغو دوو په شان به هغه مکتب ته تللی وي، چې هر ورځ د دې ځای نه د اپو پورې په بس موټر کې ځي. مګر دا اسانه کار هم نه دی، ځکه چې زموږ د خراب اقتصاد له کبله پیسې نشته دی. د غمور د خپل سلورو ماشومانو سره په 2015 کال کې د بورنو د حالت نه د بوکارام د ډلې د تشدد لکبله نایجیریا پایتخت د ابوجا ښار ته نږدې راغله او سلته اوسیږي. مګر هغه یوازې خپل دوه ماشومان مکتب ته استوي، ځکه چې هغه دوه نور له دې سره د کور په کار او پاکۍ کې مرسته کوي. یوه ماشومه جنۍ برایت شیکن چې 11 کلنه ده، هیڅکله هم مکتب ته نه ده تللې، مګر د هغې ارزو دا وه چې مکتب ته لاړه شي او ډاکټره شي. هغه وایي وایي چې دی غوښتل چې پاینده کې ډاکټره شي، مګر اوس خو دا مکتب ته نه ځي، نو څنګه به ډاکټره شي؟ د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په نایجیریا کې د دغې ماشومې په شان 10.5 میلیونه ماشومان شته دی چې مکتب ته نه دي تللي. د بوکو حرام ډله هم ماشومان نه پرېږدي چې مکتب ته لاړ شي. سږ کال د فبروري په میاشت کې دغې افراطي ډلې 110 د مکتب جینکۍ وتښتولې، سره له دې چې هغې یوه میاشت وروسته خوشې کړې، مګر د دغو ماشومانو میندو او پلرونو ته خبرداری ورکړی و چې خپل ماشومان مکتب ته وانستئ. په نایجیریا کې نه یوازې دا چې د بوکو حرام افراطي ډله کوشش کوي چې ماشومان د مکتب نه منع کړي، بلکې څه کلتوري عوامل هم شته دی چې د هغې له امله ماشومان مکتب ته نه ځي. په دې ورسره په خپله په نایجیریا کې تعلیمي بودیجه هم کافي نه ده. په 2013 کال کې د هغه ملک د سلیریشتو میلیارډو ډالر د بودیجې نه یوازې او فیصده په تعلیم مؤسساتو لګیدلی دي. مګر اوس هلته په نایجیریا کې داسې هڅې روانې دي چې په تعلیم د زیات مصرف دپاره نوې پالیسۍ جوړې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په درست هیواد کې د تاوتریخوالي او احتجاجونو په باره کې خاموشي ماته کړه او په ملي تلویزیون کې د لنډې مودې او اوږدې مودې اقداماتو ژمنده وکړه. په دې کې د تنخواګانو لوړول او مالیه کمول شامل دي چې هدف یې د متقاعدینو او کارګرو تقویه کول دي. د امریکا ژغ خبریالي لیزا پرایند له پاریس څخه په رالېږلي رپورټ کې وایي دا څرګندنه ده چې د بدلون دغه ژمنې به تقریبا د یوې میاشتې ستونزې پای ته ورسوي یا نه، چې د فرانسې اقتصاد ته یې په میلیارډو ډالرو تاوان ورسوه او د ده 13 میاشتنۍ حکومت یې ولړزوه. دا رپورټ به اوس واوري.
په داسې وخت کې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د دوشنبې په شپه په تلویزیون کې خبرې کولې، رنګ یې الوتی او کمزوری معلومېده. د د آرام ژمنه وکړه او وعده وکړه هغه بلواګانې نشي تحمل کېدی چې په پاریس او نورو ځایونو کې شوې وي. مګر ده دا هم ویلې د کلونو کلونو ناامیدۍ یې درک کړې ده چې نتیجه یې په اصطلاح د زیړ واسکټ په نامو احتجاجونه شو.
فرانسیز فرانسی نو ولا انسامبل او رانډیوو د نوتر پیی د نوتر افنیر. لیز ایونمان د سی دیرنیر سمن دان لیگزاګون ای اوترمر ont profondément troublé la nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes.
Macron peut installer l'économie et l'économie de la violence et l'annonce de la sommeté de la violence. Il a dit qu'il n'y a pas de temps de faire 100 euros et de faire 100 euros. Il a dit qu'il n'y a pas de temps de faire 100 euros et de faire 100 euros. دله کار فرمایان نو غوتل چې د کال په اخر کې خپل کارګرو ته مالیان خلاص بخشش ورکړي او د ملي ډایالوګ د شروع کېدو اعلان وکړ چې د درس هیواد په خارګوټو کې به پیل شي.
Sans doute n'avons-nous pas su depuis un an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités.
کرونومن له حکومت د اصلاحاتو دروستلو په طریقه کې اشتباه کړی دا چې هدف د اقتصاد تقویه کولو. د ویل په خلکو باندې سترګې پټې شوې او حکومت د خلکو د حیثیت په منلو کې ډیر ورو چې د کار لارې ژوند وکړي. د جمهور رئیس محبوبیت په دې وروستیو وختو کې کم شوی دی او اعتقاد کوونکی ادا کوي د عادي فرانسویانو له اندېښنو نه ناخبره پاتې شوی و. مګر مکرون وویلې د اساسي اندېښنه د فرانسې او د فرانسویانو لپاره وه. مکرون د څلورمې هفتې نه دوه ورځې وروسته خبرې وکړلې. په درس هیواد کې د تشدد نه ډک احتجاجونه وشلو چې د تېرې شنبې په ورځ په پاریس کې د 10,000 احتجاج کوونکو په ګډون لارو کوڅو ته 115,000 تنه راوتلي وو. د پراخو بلواګانو په نتیجه کې دوکانونه لوټ شلو، تاریخي څلو ته تاوان ورسېده، د رخصتۍ د موسم په پیل کې تجارت بالکل ګډوډ شو. د فرانسې د اقتصاد وزیر برونو لامیر دغه احتجاجونه یوه اقتصادي فاجعه یاد کړه. یوه احتجاج کوونکی وایي
Concrètement, on entend parler d'une revalorisation de 100 euros du SMIC. Mais que font ceux qui touchent un petit peu plus que le SMIC? Du coup, ils se retrouvent eux-mêmes SMICards.
Mais le SMIC, donc, ça fait partie des revendications.
De Macron et l'Anta Mokhtalat, Aksola Malouna Khudel Chividi. د زیر واسکټ د یو شمیر استازو او سیاسي مخالفینو د فرانسې د تلویزیون سره په مرکو کې په دغو اقداماتو باندې انتقاد کړی دی چې وایي کافي نه دي. نور ویلې دا د لومړیو اقداماتو په حیث اخو. تبصره کوونکو ویلې د تیر کال نه راپه دې خوا چې مکرون د جمهوري ریاست مقام ته رسېدلی دی، داسې ښکاري چې دوی یو څه بدلون ویني.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.